آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په تشدد کې وسلوالو یاغیانو ته ډیر ځاني تلفات وروښتي دي او د مصر جنرال السیسی وایي اخوان المسلمین او محمد مرسی ختم شول. د یوکرین د کورنیو چارو وزیر وایي د روسیې دیرش تنه طرفدار یاغیان یې وژلي دي. د امریکا غاښنا رادیو قدرمنو اوریدونکو په لومړنۍ سهارنۍ ماښامنۍ خپرونه باندې پیل کوو. دغه خپرونه د نیم ساعت لپاره دوام کوي. تاسې به تازه خبرونه او راپورټونه واورئ. یو راپورټ وایي چې نن د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې ته غوښتل شوی دی. په دې برخه کې به وروسته بیا د بهارت صابر راپورټ واورئ. همدارنګه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې ده چې هغه شمیر رایې چې مخکې ورکل شوی وي او د محدودو په اړه د معلومات ورسره شریک کړي چې په همدې اړه باندې یو څه شکایتونه شوي وو. رحیم ګل څاروان به وروسته په دې برخه کې معلومات ورکړي. اوس به زه نسیم ستانزی او زیبا خادم د دې ساعت تفصیلي خبرونه تاسو ته واورو.
د غزنی د ولایت چارواکو ادعا کړې ده چې د غزنی د ګیلان په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 50 وسلوال وژلي دي او 15 دیش نور زخمي کړي دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علی احمدی د امریکا غږ ته ویلي دي چې د قرباغ په ولسوالۍ کې هم 3 پاکستانی وسلوال وژلي دي. د حکومتي چارواکو د دغو ادعاو په حقله تر اوسه طالبانو یا خپلواکو منابعو څه نه دي ویلي.
د هرات د اوبې په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 3 پولیس وژل شوي دي او 2 نور ټپیان شوي دي. د اوبې د ولسوالۍ د امنی قومندان شیراغا الکوزی د اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د پولیسو د صاحب منصبانو موټر له دغې سیمې نه تیرېده. هغه دا خبره هم کړې ده چې د بم چاودنه د لرې نه کنټرولیدونکې وسیلې په واسطه شوې ده او دوی یو مشکوک سړی د لری نه کنټرولیدونکو وسیلې سره یو ځای نیولی دی. تر اوسه پورې چا د دغه پیښې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې.
نن د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د مشرانو جرګې ته د دې دپاره غوښتل شوی و چې د مشرانو د جرګې د غړو د اندېښنو په هکله د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب ځواب ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د بهاره صابر په راپورټ کې د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ.
د میدان وردګو د ولایت چارواکي وایي چې دوه ایټالویان نیولی دي. د میدان وردګو د والی ویان عطاوله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې دوی دغه دوه ایټالویان چې اسناد ورسره نه وو د موټروان سره یو ځای تیره شپه د جلریز په نارامه ولسوالۍ کې ونیول. عطاوله خوګیانی وویل چې د دغو ایټالویانو ورته ویلي دي چې د مرمرو د کانونو کار کوي خو د پاسپورټ نه پرته نور هیڅ ډول اسناد ورسره نه وو چې دا ثابته کړي چې دوی د څه لپاره کار کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د یوکراین د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې په ختیځ ښار سلووانسک کې د حکومت ضد قواوو د ځپلو لپاره په نظامی عملیاتو کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو دیرش تنه وژلي دي. آرسین ایواکوف نن وویل څلور حکومتي عسکر هم مړه شوي دي او 20 تنه د ټوپکو په ډزو کې زخمي شوي دي. بل پلو مقاماتو نن د سه شنبې په ورځ د ختیځ اوکراین صنعتي مرکز دانسیک ته او د دانسیک نه د باندې پروازونه بند کړل. دا لا نه ده څرګنده چې ولې دغه پروازونه بند شول او تر څه وخته پورې به بند وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون په داسې حال کې چې په اوکراین کې تشدد زیاتیږي د فرانسې خبری آژانس ویلي دي چې د اوضاع د لا خرابېدو نه مخکې چې هیڅوک به بیا کنټرولولی نشي د منځګړیتوب پیشنهاد کوي. اوکراین د داسې سخت بحران سره مخامخ دی چې په لسګونو کلونو کې پی نه و راغلی. خلک یې په دې جنګیږي چې د اروپا سره شي او که د روسیې سره اړیکې ښې کړي. د ختیځ یوکرين لس دولس کارونه او خارګوټي د روسي د طرفدارو بیرته مختونکو په کنټرول کې دي او ریګيري غوړي چې آیا د اوکرين نه بیل شي او یا د روسي سره یوځای شي. په کریمیا کې د مارچ په میاشت کې د روسي په سرپرستۍ امدغه سي یو ریفرندم شو او کریمیا د روسي سره وترل شو او دغه بحران ترنه جوړ شو.
د مصر پخوانی لوی درستیز عبد الفتاح السیسی ویل چې قدرتون کې میاشتې په انتخاباتو کې د بریالۍ شي نو اخوان المسلمین به په مصر کې هیڅ آینده ونه لري. فتح السیسی چې په ولس کې زخ ډیر محبوبیت لري پرون په یو مرکه کې وویل چې اخوان المسلمین او د قدرت نه لرې شوی جمهور رئیس محمد مرسی نور ختم دي. هغه داسې وویل:
انا عايز اقول لك مش انا اللي نهيتها، انتم يا مصريين اللي نهيتوها. المصريين قالوا لا، قالوا في 30/6 لا، ودلوقتي بيقولوا لا.
زغوالم تاسه ته دا خبره وکړم چې هغوی مان دي ختم کړي، بلکې تاسه مصریانو هغوی ختم کړل. مصریانو د 2013 کال د جون د 13 نیټې په انتخاباتو کې هغوی ته منفی رای ورکړه چې نه غواړي، او اوس هم دوی وایي چې نه غواړو. هغوی له ما سره کوم شخصي مشکل نه لري، بلکې د مصر خلک ورسره مشکل لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د تایلند اساسي قانون د څارنې محکمه وایي چې په صدر اعظم ینګلوک شیناواترا باندې د قدرت نه د غلط استفادې د تورونو په باره کې فیصله به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. که صدر اعظم شیناواترا چې نن یې په بنکاک کې په محکمه کې خپل دفاع وکړه مجرم وخیږي، نو د صدارت د مقام نه لري کېدل شي. ینګلوک شیناواترا په محکمه کې داسې وویل: په ډېر احترام چې ټولو قاضیانو ته لرم، غواړم ووایم چې دا ټول تورونه چې را باندې لګول شوي دي صحیح نه دي. دغه الزامونه په 2011 کال کې هغه وختو لګول شول چې د ملي دفاع رئیس د کار لري کړ، او مخالفینو په اعتراض وکړ او ویل چې دا اقدام د اساسي قانون خلاف دی او مقصد یې دا دی چې هغه خپل ګوند ور باندې قوي کړي. د تایلند اداري فساد ضد کمیسیون په صدر اعظم شیناواترا تور لګولی دی چې حکومت د وریجو په خریدارۍ کې غلطي کړې ده. د سو میاشتو رئیس د صدر اعظم په ضد مظاهرې روانې دي چې حکومت یې لري شي، خو په محکمه کې اوس د نورو ستونزو سره مخامخ ده.
امریکا د نایجیریا سره د تروریزم ضد چارو کې همکاري کوي چې هغه په سلګونو نجونې ولټوي چې د باکو حرام ډلې تیره میاشت تښتولې وې. د سپینې ماڼۍ نطاق جی کارني پرون وویل د بني ادمانو تښتول بده پیښه ده، او د امریکا د ملي امنیت مامورین دغه وضع په ډیر دقت څاري. وسلوالو دغه نجونې د اپریل په 14 د بورنو چیباک په ښار کې د یو ښوونځي نه تښتولې وې. د نایجیریا چارواکي وایي چې یو شمېر ترېنه وتښتېدلې، خو 206 نجونې لا اوس هم لادرکه دي.
د تایلند چارواکي وایي پرون د ملک په شمال ختیځې برخې کې په زلزله کې چې قوت 6 و، یو کس وژل شوی دی او 30 نور زخمي شوي دي. د چین دولتي مطبوعات وایي نن په یو جنوبي ښار کې د اورګاډو په سټېشن کې څو کسو په چاقوګانو باندې په خلکو حمله کړې ده، لږ تر لږه 6 زخمی کړي دي. د دې نننۍ حملې نه مخکې دغسې حملې نورې هم شوې وې. د چین پیپلز ډیلی ورځپاڼې ویلي دي 4 سړیو چې سپینې جامې یې اغوستې وې، هغه خلک په چاقوګانو ووهل چې د ګانګزو د اورګاډو په سټېشن کې لږ شېبه مخکې د اورګاډي نه ښکته شوي وو. دغه رپورټ وایي پولیسو په دې سړیو هغه وخت ډزې وکړې چې د هغوی د خبرداري پروا یې ونه کړه. راپور زیاتوي چې حمله کوونکو د جملې نه یو کس مړ شوی دی، بلې نیول شوی او 2 نورې تښتېدلې دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون جنوبي سودان ته تللی دی چې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب وکړي. ښاغلی بان کی مون جوبا ته په دې یو ورځني سفر کې د جمهور رئیس سالوا کیر سره خبرې کوي، او د ملګرو ملتونو دریز هم ورته بیانوي. هلته به د هغو زرګونو خلکو د مشرانو سره هم وګوري چې له جنګ نه تښتېدلي دي او د مهاجرو په توګه دېره شوي دي.
او د ویتنام پولیسو دوه مبارزین په دې خاطر نیولې دي چې داسې مطالب په انټرنیټ کې اچولې دي چې د ملک د کمونست ګوند په ضد دي. د ویتنام د امنیت وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نګوین هووی او نګوین تیمین پرون په پایتخت هانوی کې ونیول شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل مخکې دینه چې نورو رپورټونو ته ورشو د سپورت او د هوا د حالات په برخه کې به تاسو ته معلومات درکو. سبا ته په ماليزیا کې د کرکټ د آسیایي لوبو وروستۍ ورځ ده. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار عابد نور موږ سره دلته په سټوډیو کې ده، به تاسو ته معلومات درکړي چې سبا ته به کوم لوبډله له کومې لوبډلې سره هغه کوي او عمومي نتایج به څنګه وي. عابد صاحب مهرباني وکړه.
سبا مهمه ورځ د افغانستان لپاره په دې ده چې افغانستان باید د نیپال نه لوبه وګټي او دغه جام وګټي. دغه لوبه کې وروستۍ پایلوبه یا فاینل نشته، هغه ټیم به جام یا قهرماني ګټي چې په دغه پوینټونو په حساب باندې ټوله مخکې اوسیږي. افغانستان پنځه لوبو کې اوسه پورې چې کومې لوبې کړې دي، سبا پنځمه وروستۍ لوبه ده چې د نیپال سره کېږي. نیپال هم د جام ته کاندید دی، عمان هم دی. درې وړو ملکونو لوبې کړې دي، څلور څلور درې ګټلې دي، مقام شپږ شپږ پوینټونه اخیستي دي. د افغانستان لوبه
نو سبا ته ډېره فیصله کونه لوبه،
فیصله کونه ډېره مهمه لوبه ده. افغانستان د کرکټ مینوال ورته منتظر دي. ډېر موده پس افغانستان بیا یو جام چې د آسیایي جام په حساب باندې یادیږي هغه ته رسیدلی دی. نو موږ به هم اوریدونکو
ته سبا خبرو ته د بری او کامیابۍ دعا وکړو.
بس دعا به وکړو، انتظار به وکړو.
اوریدونکو به هم مهرباني،
تشکر.
اوس به د هوا حالات واورئ. په کابل کې به ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه به سبا ته شپږ ویشت او ټیټه به یولس وي. په کندهار کې به اسمان برګ وي. د تودوخې لوړه درجه به سبا ته یو دېرش او ټیټه اتلس وي. په هرات کې به هم اسمان برګ وي. د تودوخې لوړه درجه به اته ویشت او ټیټه به شپاړس وي. په ننګرهار کې به سبا ته اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه اته ویشت او ټیټه به شپاړس وي. په غزنی کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به سبا ته پنځه ویشت او ټیټه دولس وي. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي او هوا به توده وي، خو وروسته به باران وشي. د تودوخې لوړه درجه درې دېرش او ټیټه درویش ده. په کندوز کې به اسمان وریځ او وروسته د توپان د راتللو احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش او ټیټه یوویش ده. په خوست کې به سهار د وخته ډېره قوي تالنده او برېښنا وي او د تودوخې لوړه درجه درې دېرش او ټیټه نولس ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی د مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې د غړو د اندېښنو په برخه کې څه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. اوس به بهارت صابر په دې برخه کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې نن د هیواد د کورنیو چارو وزیر او د بهرنیو چارو او مهاجرینو د راستنېدو د وزارت مرستیالان بیلابیلو موضوعاتو ته د ځواب ویلو لپاره دغه مجلس ته غوښتي وو. د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې امنیتي حالات بد ارزوي او وایي په تیر بیا تر ټاکنو وروسته دغه حالات لا خراب شوي دي. په مشرانو جرګه کې د فاریاب ولایت استازه وای
که واقعا وضعیت امنیتی در کل رو به خرابی است. طالبا روز به روز قوت میگیرند، با اینکه طالبا قوت میگیرند
په ټوله کې امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي. طالبان ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او تر څنګ په ځینو سیمو کې سیمه ییز قومندانان هم نادودې پیل کړې دي او تر طالبانو زیاتره جنایت کوي.
د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابوالي او په تیر بیا تر ټاکنو وروسته د طالبانو د بریدونو زیاتوالي لپاره دوه لامل ښيي.
آیسته آیسته تابستان میں معمول علمی دس سال گزشتہ می بوده که طالب میره زمستان د پاکستان استراحت میکنه.
د امنیت خرابیدل دو لامل لري. لومړی دا چې د هوا په ګرمېدو سره طالبان بیرته له پاکستان او خپل مرکزونه افغانستان ته راګرځي او بریدون ته زور ورکوي. په تیرو لس کلونو کې وضعیت همدا دی، خو دوهم دلیل دا دی چې هغه ازارات او سخت امنیتي تدابیر د تل لپاره وغځوه چې د ټاکنو پر مهال مو نیولی ول. موږ د ټاکنو پر مهال حتی د پولیسو د اکاډمي محصلین هم د امنیت ساتلو لپاره ګمارلی ول، خو دا کار د تل لپاره ممکنه نه دی، ځکه عام وګړي هم له موږ سره په تکلیف کېږي.
د مشرانو جرګې د وکیلانو بل نیوکه په کابل ښار کې د غلاو، سړی تښتونو او هغه جنایتونو په حق لده چې جنایتکارانې په هغه موټرو کې ترسره کوي چې تورې شیشې لري او ظاهرا لوړ پوړي دولتي چارواکي تینا استفاده کوي. د کورنیو چارو وزیر د دغه ستونزې د حل لپاره وایي
واقعا مشکل همدغه دی چې قانون په چا تطبیقیږي صحیح، په چا نه تطبیقیږي صحیح. اما حداقل دا د تورو شیشو موټرو پاکله چون دا دو دری مهم حوادث چه پا کابل خار که وشو لونور دا کش دا طول دا تور و شیشو موتور که وشو. حتی آقا انتحاری چه وزارت داخلی تا روستل شد و آقا دا تور و شیشو پا لکس موتور که روستل شد. آقا انتحاریان چه کمیسون بانی حمله وکرل دا کارتی اقام دا تور و شیشو پا دوانه و لنک روزار که روستل شد. نو دې سره موږ مشکل لرو. تیر هفته ما اعلان وکړ تاسو اورېدلې دغه شنبه پورې وخت ورکړي که وزیري که حق وکیل صاحبانی که سناتور صاحبانی هیله ده چې دې شنبه نه مخکې ټولې شیشې پاکې.
محمد عمر داوودزی وایي په دې حق لبا کوټلي ګامونه پورته کړي او د کابل ښار د پولیسو قومندان ته دوه اونۍ وخت ورکوي سو د ښار امنیتي وضعیت ښه کړي او که په دغه حالاتو کې بدلون رانغی نو ښاغلی داوودزی به په جدي توګه د کابل ښار د پولیسو له قومندان سره چلند وکړي. د امنیتي حالاتو د کړکېچنتیا په ترڅ کې د لویو لارو وضعیت هم بد ارزول شوی دی. د کورنیو چارو وزیر منی او وایي یو دلیل یې دغه لویو لارو ته د دښمن پاملرنه ده. له پاکستان پر کونړ ولایت د راکټونو ورېدل هم د افغانانو د سختو اندېښنو سبب شوی. خود کورنۍ چارو وزارت دغه راکټي بریدونو د درولو لپاره د افغان دولت هڅې ناکامه بولي او وایي په دې اړوند پاکستان ته د خبرداري د ورکولو پرته نور هیڅ په وس کې نه لري.
هر ورځ چې په راپور کې د سرحدي راپور وینم چې د کونړ ولایت باندې بیا راکټونه لګیږي ما باندې ډېره سخته تمامي. ولی تو کنم در صرف وینان زیاد زمانگ پا تاوان کنشت هیلا داده چه زمانگ آوانده و شرمی من غریب ملک منگ بانی در راکیتونو ونو ویده که هر دلیلی یعنی راکیتونو توپونو وشتل هیچ توجیه نداری چه پا کلو بانی ویده هیلا دا چه بندی که دانه نم زمانگ غاگواری و شرمی گنور بند که در راکیتونو وشتل.
دوهم دور ته د ټاکنو غزیدل او په هغه محل هم د امنیتي حالاتو سترنګتیا د افغانانو لپاره لوی اندېښنه ګرځېدلې ده. د ملي امنیت د ادارې مرستیال ډاکټر ضیا ژمنه سپاري چې هغه محل به هم د امنیت د ټینګېدا لپاره داسې هڅې وکړي لکه د ټاکنو د لومړي دور.
اگر انتخابات به دور دوم بره باز هم نیروهای امنیتي آماده برای دفاع هستند و انتخابات
که ټاکنې دوهم پړاو ته ورشي نو موږ به امنیت بیا هم ټینګ کړو. دا یوه ونې کېږي چې موږ یې په لارو چارو خبرې کوو څو تېرې ستونزې حل کړو او خلکو ته ډاډ ورکړو چې د ټاکنو په دوهم دور کې به هم امنیت ښه ټینګ کړو او خلک دې په دې اړوند ډاډه وي.
د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عتیق عاطف مل او د راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد افضل عظیمی هم په ایران، پاکستان، ترکیه او سعودي عربستان کې د افغان مهاجرو د بدو حالاتو او ستونزو په اړوند د حل لارو د موندلو ژمنې وسپارلې. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منو اوریدونکو، مخکې مونږ وویل چې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې ده چې هغه رایه چې د هغو په برخه کې شکایتونه موجود و هغه براله کړي. او په دې برخه کې مونږ د امریکا غږ آشنا تلویزیون او رادیو له همکار رحیم ګل څاروان نه خواهش کړی و چې په دغه برخه کې معلومات ورکړي. څاروان صاحب، تاسو زمونږ غږ اورئ؟ څاروان صاحب مهرباني وکړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې نن به د دغو محلاتو په برخه کې د انتخاباتو د شکایت کمیسیون ته معلومات ور ولیږي د هغو رایو په اړه چې شکایتونه شوي وو. څه نوې خبره په دې برخه کې شوې ده؟
دا په ټوله کې 340 مراکز دي چې د شکایتو کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون نه غوښتي دي چې د دغه مراکزو په تړاو باندې چې دغه مراکز په کوم ځای کې دي لیستونه یې د رایو په تړاو باندې شکایتونه د شکایت کمیسیون ته ورکړي. د ټاکنو د کمیسیون د وایي مرستیالي امریکا غږ ته ویلي چې دغه شکایتونه به د نن ورځې تر ناوخته پورې د شکایتو کمیسیون ته وسپاري. د شکایتو کمیسیون استدلال دا و چې دغه شکایتونه که دوی ته وختي ورسېږي دوی به نوماندانو ته بیا هغه شکایتونه ورکوي. د 30 ساعتونو په موده کې هغوی به بیا دا ګوري او بعد هغه به بیا دوی خپله څېړنه کوي او بیا به د دغه 340 مراکزو په تړاو فیصله کوي. لا تر اوسه پورې نه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسنیو ته په دې تړاو معلومات ورکړي چې دغه 340 مراکزو کې څومره رایې دي په دغه رایو باندې دا څنګه څه ډول فیصله کېږي.
همدغه پوښتنه څاروان صاحب اوس ما کوله چې تقریبا څومره رایې په دې کې متضرر کېدلی شي. مال دا خو نه ده معلومه شوې چې څومره رایې متضرر کېدلی شي.
اوس ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی وایي چې دوی دغه تحقیقات کوي. د جمعې په ورځ به د دغو رایو په تړاو باندې او د ابتدایي رایو په تړاو باندې چې کوم شکایتونه شوي دي هغه به هم څېړي. د یکشنبې په ورځ به یعنې د ثور د میاشتې په 1 نېټه باندې به دوی خپلې ټولې پرېکړې د ټاکنو کمیسیون ته ورلېږي. د ټاکنو کمیسیون به د ثور په 4 نېټه باندې ټولې هغه رایې چې په ابتدایي یا په لومړني پایلو باندې تاثیر کړی څومره رایې باطلې شوي د کوم کاندید کمی شوي یا زیاتې شوي دي څومره اغېز لري دا به په نهایي لیست کې معلوم شي.
مننه څاروان صاحب. یو خبر دا هم و چې د دواړو مخکښو کاندیدانو استازو ویلي دي چې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د دوی شکایتونو ته سمه بررسي نه کوي، سمې نه څېړي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه ده؟
دا شکایتونه خو هلته د شکایتو د کمیسیون د یکشنبې ورځې نه پرون او نن هم دا 3 مسلسل هر ولایت شکایت اوروي. بیا د شکایت نه وروسته د کاندیدانو نمایندانو استازو ته بلنه ورکوي، هغوی ته کافي وخت ورکوي، هغوی خپلې دفاعي وړاندې کوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی هر شکایت اوروي، د کاندیدانو نظر پرې غواړي، دفاعیه غواړي. که دفاعیه یې قوي وه نو بیا هغه رایې په مورد کې هېڅ تسلیم نه نیول کېږي. خو که چېرته شکایتونه مستند وي په هغو تړاو باندې د دوی سره اسناد موجود وي او د نوماندانو له طرفه سمې دفاعي ونه ویل شي نو بیا په هغو تړاو باندې هم تسلیم نیول کېږي. طبعا نوماندان په دغه تړاو باندې ډېر شکایتونه کوي. ولې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا ځل د نورو کلونو په پرتله یا د نورو ټاکنو په پرتله توپیر په دې کې دی چې هره غونډه عالمي نیسي، رسنۍ ناظرین ټول هلته ناست وي، د هغوی په مخ کې هر یو شکایت نوم اخلي او د شکایت نه وروسته هغه څېړل کېږي.
څاروان صاحب ډېره مننه. څاروان صاحب ډېره مننه ستاسو له معلوماتو نه. بیا به په بل پروګرام کې وغږیږو یا په نورو پروګرامونو کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د بدخشان د زیانمنو شو خلکو سره د مرستې لپاره په کندهار کې رضاکاران د مرستو پر راټولولو باندې بوخت دي. د کندهار تر څنګ د هلمند په ولایت کې هم د دغه ولایت اوسیدونکو له 1 افغانیو نه زیاتې پیسې راټولې کړې دي. په دې برخه کې به عزیز الله پوپل نور معلومات تاسو ته وړاندې کړي.
د بدخشان له طبیعي آفت ځپلو سره د مرستو د راټولولو لپاره د کندهار په بیلابیلو برخو کې رضاکارو ځوانانو خیمې درولي. دوی د یو کمپاین په ډول نقدي مرستې، خوراکي او پوشاکي توکي راټولوي. دغه راز د عمومي واټونو پر غاړه هم د لوډ سپیکرونو په وسیله خپل شاریان د بدخشاني ورونو مرستې ته هڅوي. د عبدالعلي په نوم د کندهار ښار د رضاکارانو له ډلې څخه یو تن وایي چې د بدخشان پیښې د دوی پر روحیاتو هم بده اغیزه کړې او د کندهار مرسته کوونکي دوی ته په ډیره لیوالتیا سره خپل کومکونه سپاري.
د کندهار خلکو عمومي د مرستې رویه ډیره فعاله ده او دوی ډیر خوشبین چې دوی د دوی سره مرسته کوي او دوی د راغمزکلو ورونو سره دوی مرسته کوي.
د دې ترڅنګ د مسجدونو لارې مولا امامان هم خپل مقتدیان هڅوي چې د بدخشان له طبيعي آفت ځپلو سره مرستې تلاشونه وروجده کړي.
اول ورځ سهار مولا صاحب دا ورکاوه، هر سهار مولا صاحب دا ورکوي، نو دغه پیښ په باره کې یو څه خبرې وکړلې. خپل مولوی صاحب ډېر ټینګ په جړا سو باره خپل غدا ورو نصیحت پرې شوی، نیس وای کوله چې دا ما ورکې خپل خبرو ته
خلک ټول خوابه
خلک هم ډېر خوابه جو، او هغه ورځ هم ډېر هغه ورځ دا پیښ شوی. په سبا د مجلس مولوی صاحب
که هم تر اوسه پوری لکندهار څخه د راټولوسو کومکونو روسي کا چلانه د معلومه، خو په اول ګام کې د دې ولایت د تجارانو د مرسي لومړنی برخه بدخشان ته رسیدلې چې 200 کارتنه بیلابیل درمل، شیدې، خوراکي توکي او 15 لک افغاني پکې شامل دي. د غرض د هلمند ولایت څخه هم تر 1 میلیون افغاني پورې زیاته مرسته د بدخشان لاپت ځپلو سره سوې ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
آشنا رادیو قدر منو اوریدونکو، یو شپه ورسته به تاسو لن خبرونه واوري، خو مخکې لاغینه به زه دا ویم چې بیګا ته د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې به نصیر فیاض او عاشق الله رحیم زوی په دې امکاناتو باندې لخپلو اوریدونکو او میلمنو سره خبرې وکړي چې د دغه دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ د ائتلاف امکانات څومره دي. اوس به له زیبا خادم نه لنډ خبرونه واورئ.
د غزنی د ولایت چارواکي ادعا کړی چې د غزنی د ګیلان په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 50 وسوال وژلي او 15 د شنورې زخمي کړی دي. د هرات د اوبې په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 3 پولیس وژل شوي او 2 نور زخمي شوي دي. نن د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و چې د مشرانو د جرګې د غړو د اندېښنو په باره کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په حق له ځواب ووایي. د میدان وردګو د ولایت چارواکي وایي چې 2 ایټالویان نیولې دي. د میدان وردګو د والی نتاقت الله خوګیانی ویلي دي چې دغه 2 ایټالویان چې اسناد ورسره نه وو د موټروان سره یو ځای تیر شپه د جلریس په نارامه ولسوالۍ کې نیولې دي. د یوکراین د چارو وزیر ویلي دي چې په ختیز ښار شلوانسکي د حکومت ضد قواوو د ځپلو د پاره په نظامی عملیاتو کې د روسیې د طرفدارو یاغیانو 10 تنه وژل شوي دي. آرسین ایواکوف نن وویل څلور حکومتي عسکر هم مړه شوي او شل تنه په دزوکي زخمي شوي دي. د مصر په خوانه لوی دریسیز عبدالفتاح السیسی وایي کډر اتلون کې میشته په انتخاباتو کې بریالي شو نو اخوان المسلمین په مصر کې هیڅ آینده ونه لري.
د امریکا غاښنا رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه یو سوشي بیورو سپایته رسیدګي زمنګ د دری همکاران سټوډیو ته راغلي دي او په دې پسې به د دری نیم ساعت خبرونه پیل شي. په دغه خبرونه کې به هم تاسو تازه خبرونه او رپورټونه واوري او د گفتو شنو یا د خبرو اترو پروګرام مهروي قربان نسید فیاض او شوق الله رحیم زوی دي او په دې شمیره ټلیفون کولای شي 202 شپږ یو نه یو دیر شپږ دیر. دخله پامان کورمو ودان.